ډیر او قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې. نن پنځشنبه دی 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 14 سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله از نوری است نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په لیدې سات په خبرونو کې کابل په پغمان ولسوالۍ کې یو خزه او درې سړیانې طالبانو د یوې محکمې لخوا شل دورې وهل شوي او په درې میاشتني بند محکوم شوي دي. د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه حکم د عملي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې محکوم شوي کسان په قرغې سیمه کې نیول شوي وو. د سترې محکمې په اعلامیه کې ویل شوي دغه کسان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو تر دې وړاندې هم په کابل ولایتونو کې یو شمېر تورن کسان په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولي دي. افغانستان او ایران د ریل د همکاریو د پراختیا هوکړ لیک لاسلیک کړ. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دا هوکړ پرون چهارشنبه د افغانستان د ریل پټلۍ د عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت او یو ایراني پلاوي ترمنځ په هرات کې لاسلیک شو. د خبر لمخې د هوکړې لمخې به ایران او افغانستان یو له بل سره د خواف هرات د وسپنې پټلۍ د پراختیا او د ورېښمو لارې د بیا پرانستو هڅه کوي. دا هوکړه داسې مهال لاسلیک کیږي چې د سیشن بې په ورځ د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف پر ریل پټلۍ د توکو د لیږد رالیږد بهیر پیل شو. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف سره تړي او دغه شان افغانستان دا پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو له لارې منځني ختیځ، ترکیه او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولی شي. د سالنګونو د لویې لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پیل شوه. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلي کیږي چې د افغانستان 9 شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او 4 سوداګریز بندرونه له کابل سره نښلوي. د طالبان حکومت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دوه کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې پر دغه پروژې څومره لګښت راځي او دا لګښت څوک ورکوي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه یې په تونلونو کې دننه د له څو کلونو راهیسې کنډ کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو یې په زلونو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوځ تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی څو افریقایي هیوادونو ته خپل بېساری سفر پیل کړی دی. د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی پرون کینیا او یوګندا ته لاړ او ټاکل شوی نوموړی د دې سفر په ترڅ کې زیمبابوې ته هم لاړ شي. اقتصادي مسلې د دې سفر د بحثونو مهم ټکي دي. په تېره یوه لسیزه کې د ایران هیڅ یو ولسمشر افریقایي هیوادونو ته نه دی تللی. د ایران ولسمشر داسې مهال دغه سفر کوي چې تهران د امریکا تر سختو اقتصادي فشارونو لاندې دی. د ایران چارواکي هڅه کوي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ځانته اقتصادي شریکان پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د هغو اوږدمهاله امنیتي چوکاټ هرکلی کړی چې د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. زیلنسکی په ټینګار سره ویلي چې دغه ګام د ناتو په تړون کې د دوی د غړیتوب بدیل نشي کېدی. د ناتو مشرانو پرون په لیتوانیا کې د دې تړون په سرمشیزه کې وویل د ټولو یو د شغړو هیوادونو دفاعي بنسټونه هغه مهال اوکراین ته د غړیتوب بلنه ورکوي چې د ناتو ټول غړي پر دې خبره سلا شي او اوکراین د ناتو له شرایطو سره ځان برابر کړي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون د ناتو اوکراین د یوې ګډې شورا د جوړېدو خبر ورکړ چې په وینا یې دا ګام اوکراین له دغه پوځي تړون سره ډېر نږدې کوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ام لاله یوسفزی وایي هیڅ کله د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. د ملاله یوسفزی د دې څرګندونو په افغانستان کې د دیني مدرسو پر مسلو مو د چارو دیو کتونکو نظر هم اخیستی دی.
طالبان اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په اسلامي چارچاو کار کې. اصل کې عصري علوم سره دوی مخالفت لري.
په کونړ کې مسولین وایي چې د پولیو د واکسین وروستی کمپاین له خند پرته په ټولو سیمو کې تطبیق شوی. خلک هم خوښ دي چې ماشومان اوس له واکسین نه پاتې کیږي.
ټیم په ټیم باندې موږ خپل ماشومانو ته واکسین کیږي. په غرونو په واره باندې مخ په غرونو کې نه کېدل، دلته به نه کېدل.
په اروزګان کې د لسو کاریزونو او چک ډیمونو د رغېدو په پروژه کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
لس کاریز چې په دې کې څلور واټرشیډ دي چې نن موږ یو واټرشیډ کې دا کار افتتاح کوو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ناتو د سرمشریزي په پای کې د ناتو عمومي منشي د ناتو اوکراین په نوم شورا د جوړېدو خبر ورکړ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅ کله د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملاله یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډېره کړي. ملاله یوسفزی د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې دغه راز وویل: افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. دغې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د نجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅکله دا فکر نه کوي چې افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملاله چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school.
لس کاله مخکې میلیونونه افغان نجونې ښوونځي او تتللې. د هرو دریو ځوانو ښځو له ډلې یوه یې په هنتون کې وه. خو اوس افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
لکه چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 129 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالۍ د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګري ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی وو خبري وکړي. هغه که څم د افغانستان پر وضعیت مشخصه خبري ونه کړي، خو د نړۍ پر مشرانو ژغ وکړ چې هیڅوک وایت د تعلیم له حقه به برخې نه کړي.
Malala and the UN know that this is not a wish, it's not a dream.
Malala aw malgri milatuna pohigi che da ye wahila aw khyal na dai balki da bashar asasi haq dai mug bayat pa waqi de wala da haq tolo tawarkru aw chuk tre be barkhin kru da har ek che mashran che di bayat da malali khabari wauri aw para talim apangawana wakri dui hamdaus bayat da kar wakri.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی، خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوي چې په ظاهره یې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانیستل شوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشي په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس، حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپلې واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې ولې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې، هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاتې ده.
په همدې موضوع کې تنقیدو د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هېواد چې نجونې پکې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. نوموړي دا څرګندونې پرون چهارشنبې له نایجیریا نه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په خبرو کې وکړې. بل لور ته طالبانو په ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره یوه لویه مدرسه پرانیسته چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. طالبان په ظاهره هڅه کوي د نجونو دیني مدرسې د هغوی د د ښوونځیو او پوهنتونو بدیلې وګرځوي، که څه هم دوی ویلي د نجونو د عصري علومو دایمي مخالفت نه کوي. اسدالله لودین په دې اړه د چارو د کتونکي قیس زهیر نظر پوښتلی ده.
طالبان په اساسي توګه افراطي مذهبي متاثر دي و دوی بنیادي ستونزه د تعلیم د نجونو او څه د نارینه چې د ښځې عصري علوم سره مخالفت لري. خو افراطی مفکوره، افراطندروی مفکوره چې طالبانو دغه نه متاثر دي و اساسي توګه مغه دی چې طالبانو د انجون عصري زده کړو پاکله مخالفت کوي.
ظاهر سیب طالبان په یو ډول د انجون دینی مدرسې د ښوونځیو بدلی بولی. دا ګام څنګه ارزوي او کله چې طالبان د انجون مدرسو ته زمينه او شرایط برابروي ولې ښوونځیو ته نشي برابرولی؟
بل طالبان غواړي چې نړیوال سره یو لوبه وکړي او وښيي چې دوی جنسیتي تعبیز نه لري، لیکن اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په د اسلامي چارچوکاټ کې. په اصل کې په عصري علوم سره دوی مخالفت لري و نه غواړي چې تعلیم تدریس شي و خلک په روښنايي ته ورسیږي، و هغې تر څنګه غواړي په نوم دي چې موږ مکاتب خلاص کړي دي چې نجونو ته یا هلکانو ته دینی مدرسې. هدف دا ده چې د افراطي تفکر نور هم په افغانستان کې نهادینه یا ترویج کړي. بل پیغام هدف دا ده چې نړیوال سره دوی وښيي چې موږ مکاتب یا ښوونځي نجونو ته یا خلکو سره معاملیت نه لرو.
په ننګرهار کې د نجونو یوه لویه مدرسه پرانستل شوه چې 1200 نجونې پکې په یو مهال زده کړې کولی شي. مسؤولې ویلي چې عصري زده کړې به هم پکې وي او ټول امکانات پکې د خزینه ښوونکو لخوا مخته ځي. له ښوونځیو سره یې توپیر پسې کېدی.
مډرن افراطیان همیشه غواړي چې ځان وښيي چې موږ علمي ډګر کې ستونزه نه لرو یا علم سره مخالفت نه لرو. تاسو د داعش ډله وګورئ، تاسو نور افراطی د القاده ډله وګورئ، دوی وایي چې موږ کمپیوټر او ساینس، لیکن دوی هغه کمپیوټر او ساینس هم سلحامیز نه کاروي. هدف دا دی چې هغه په د یو وحشت یا ترویج د خشونت، ترویج د خپل افکار لپاره وکاروي و دا یو وسیله ګڼي، نه د اصل هدف د انساني د ژوند نجات لپاره. ځکه چې دوی که اعلان کوي چې نجونو ته موږ مدرسې سمبالوو په د عصري علوم سره، دا یو دروغ د محض دی. په اصل کې موږ باید که واقعا کار وکړو، که طالبان غواړي کار وکړي، د افغانستان نصاب عصري باید لاسوهنه پکې ونکړي، په نوم د اسلام پکې تغییرات را نوړي و د افغانستان عصري علوم ته اجازه ورکړي چې په مکتبو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې تدریس ورکول سي و استادانو ته حق ورکول سي چې شاګردان ته اصلي علوم ورسوي، نه د افراطګرۍ مفکوره ترویج کې. اوس که ازادي بیان که طالبان وي، هر څه دوی وي فقط ابزاري کاری و د خپل اهداف مقاصد، و دا یو سمبولیک شکل لري.
د چارو له شنون کې قیس زهیر سره په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع مرکه.
دا آزادي رادیو خبری مجله.
په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین بریالی پای ته ورسېده او پکې نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شول. دوی وایي پخوا یې زیاتو هوارو غرنیو سیمو ته واکسین نشو رسولی او ډیری ماشومان به ترې پاتې کېدل، خو اوس د ولایت هر کلي او کور ته واکسین رسولی شي. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل حسن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت د ټولو اداري واحدونو لری پرتو سیمو ته د واکسینو کارکونکو ځانونه رسولي او په پای ته رسیدلي کمپاین کې له 15 کالو کم عمر لرونکو 199,000 104 ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړي دي. هغه وایي پخوا زیاتو ساحو ته د واکسینو ډلې نه شو تللې او همدا وجه وه چې هر کمپاین کې به ترې نږدې 50,000 ماشومان پاتې کېدل، خو اوس یاده ستونزه هواره شوې ده.
کونړ کې چې دی یو متحد او فعال ټیم د واکسینو په برخه کې لرو چې د مرکز په شمول او د ولسوالیو ته غځېدلي ټیمونه دي چې دا په کلو بانډو کې چې دی موږ سره ژمن دي. د کونړ ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ د متحد ټیم به انشاءالله ستاسو کورونو ته ترځي، ستاسو د کورونو ورونه به ټاکوي او هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د 15 کالو څخه کم وي هغې ته به چې دی د واکسین دوه قطرې څاڅکي ورسوي.
د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې اوس یې ماشومانو ته په هر کمپاین کې له کومې ستونزې او ممانعت پرته واکسین ورکول کېږي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین:
انشاءالله چې دلته هر میاشت موږ ته واکسین ولا راځي او ټیم په ټیم باندې موږ خپل ماشومانو ته واکسین کېږي، څه مشکل پکې نشته دی. په غرونو په واره باندې مخکې به غرونو کې نه کېدل، دلته به هم نه کېدل، او اوس انشاءالله الحمدلله ټیم په ټیم باندې میاشت په میاشت باندې واکسین ولا راځي او زموږ ماشومان واکسین کېږي.
د پولیو ضد واکسینو کمپاین په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د جولای میاشتې په اتمه پیل شوی و او د یادې میاشتې په 11 نیټه پای ته ورسېده چې یوازې په کونړ کې څه کم 200,000 ماشومانو ته د یاد واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شول. دغه کمپاین په داسې حال کې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ترسره شو چې په ننګرهار کې په روان کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د دې ترڅنګ د اسدآباد او جلال آباد په چټل اوبو کې لا هم د پولیو وایرس شتون لري.
او سمې ونړې ولا موضوع د ناتو عمومي منشي د ناتو اوکراین په نوم شورا د جوړېدو خبر ورکړی او په وینا یې دا ګام به دواړه لوري سره نږدې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه پای ته ورسېده. نور بل اسدالله لودین واورو:
د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه د ناتو اوکراین د شورا په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون چهارشنبه د دغې سرمشریزې په پای کې وویل له اوکراین سره ګډه شورا ناتو ته د دغه هیواد په نږدې کېدو کې مهم ارزښت لري. ستولتنبرګ له اوکراین سره د نورو پوځي او مالی مرستو خبر ورکړ او ویل د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین له ملاتړ سره به ډېرې سیمې آزاد شي او پایله کې به یې اوکراین د خبرو په میز کې برلاسی اوسي.
From now on NATO and Ukraine will meet in the council.
له همدې شیبې وروسته به ناتو او اوکراین په ګډه شورا کې سره ګوري. په بیلابیلو برخو کې به خبرو ته دوام ورکوي او په مساویانه ډول به پریکړه کوي. دا ناتو ته د نږدې کېدو په برخه کې د اوکراین لپاره مهم ګام دی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ناتو سرمشریزه ته وویل له هیواد د ملاتړ دوام د خلکو ژوند ژغوري. زیلنسکی له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدو پر مهال له اوکراین سره د امریکا د 3.5 میلیارډ ډالر مرستې مننه وکړه.
باید پوه شئ چې ستاسو پیسې یوازې په جګړه کې نه دي مصرف شوي، ستاسو پیسې د ژوند په ژغورلو کې لګېدلې. فکر کوم موږ اروپا او نړۍ کې د ژوند ژغورنې لپاره ډېر څه کړي.
د راپورونو له مخې امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني له اونیو راهیسې له اوکراین سره په خبرو بوخت و چې د دغه هیواد ملاتړ ته یو نړیوال چوکاټ رامنځته کړي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې اوکراین ته د جنگي جیټ الوتکو په ګډون پوځي مرستې برابرې کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو
په ټوله کې اوکراین سره شاوخوا 100 میلیارد ډالر مرسته کړې. له دې سره سره د اوکراین جګړه همداسې روانه ده او تر اوسه پکې د دواړو لورو د لسګونه زره پوځیانو سربیره څه باندې 9000 ملکیان هم وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده انسیال ته به وښو.
واشنگتن اگزامینر د هغو افغان کډوالو د برخلیک په اړه چې په دې وروستیو کې امریکا ته تللې لیکي، هغه کورنۍ چې د طالبانو له شکنجې او زورونې تښتېدلې اوس د دې ویره لري چې له امریکا ونه ایستل شي. خبرونه د هدایت د کورنۍ کیسه کوي چې د طالبانو څخه تر تېښتې وروسته د 1400 میاشتو په اوږدو کې امریکا ته رسېدلې او اوس د محکمې په پریکړه کې زنډ د کورنۍ په ویره کې اچولې چې له امریکا و نشرل شي. واشنگتن اگزامینر د کورنۍ د مشر له قوله لیکي، هغه پوهېده چې د 2018 کال په اګست کې وخت د طالبانو په ستنېدو سره یې ژوند په خطر کې دی. هغه له دې وړاندې په 2020 کال کې د طالبانو له هغه موټره بمبرید څخه ژوندی وتلی و چې د ده په کارځای کې 11 نور کسان وژلي و. وړاندې لولو، هدایت د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې پاکستان ته لاړه او 14 میاشتې وروسته امریکا ته انتقال شو. خبرونه زیاتوي د هدایت د کورنۍ د هوټل ډوډۍ او نور ټول مصارف د یو مذهبي سازمان لخوا په داوطلبانه توګه ورکول کیږي، ځکه لا د دې کورنۍ سرپرست د کار اجازه نه لري او د محکمې د پریکړې په تمه دي. د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ، وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته څه باندې 8500 افغانان چې د ترجمانۍ او په نورو برخو کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا نورو مربوطه سازمانونو سره په افغانستان کې کار کړی و امریکا ته تللې دي. د برېټانیا برمنګټن میل خبرونې بیا په دې هیواد کې د یو افغان کډوال فهیم زازی تیر ژوند ته کتنه کړې او لیکي چې هغه خالي لاس برېټانیې ته راغلی و خو اوس د برېټانیې د پاچا لخوا ستایل شوی دی. دریوش کلن فهیم زازی کلونه وړاندې له افغانستانه پرته لدی چې د کورنۍ کوم غړی یا کوم ملګری ملتیا وکړي او بغیر لدی چې انګلیسي ژبه یې زده وي، له نمرنۍ و کډوالو څخه و چې د برېټانیې وسال خار ته ورسېده. فهیم زازی د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د جون په میاشت کې برېټانیا کې د خپلو خدمتونو په وجه د هغو کسانو په کتار کې راغلی چې د برېټانیا د امپراتوري د ایم بی ای نښان یې د پاچا د کلیزې په مراسمو کې ترلاسه کړ. فهیم پر خپل ټویټر لیکلی، ویاړم چې د خپلو ټولنیزو خدمتونو په وجه د برېټانیا د پاچا د کلیزې د ویاړ په لیست کې شاملېږم او د ایم بی ای جایزه مې ترلاسه کړه. د برېټانیا د امپراتورۍ نښان د برېټانیا پاچا جورج پنځم لخوا په 1910 کال کې د هغو کسانو د خدمتونو د درنوي په پار تاسیس شو چې ټولنیزو برخو کې خدمت کوه. دا نښان د هنرونو، علومو، خیریه کارونو او عامه خدمتونو په برخه کې د پاداش په توګه ورکول کیږي.
مخیله ده چه پا افغانستان که ده نابینایانو ده ستونزو پا باب واوره، پا اروزگان که ده لسو کاریزونو او چک ده مونو ده غیدو ده پروژه پا باب واوره چه زرگونو کسانو تا پکه ده کار زمینه برابر شویده.
د اروزگان ولایت پا مرکز ترینکوټ که ده چه کم 800 امریکایی دالرو پا اندازه ده لسو کاریزونو او چک ده مونو ده غیدو چاری پیل سوی. د دغه پروژو چاری ده ترینکوټ شاراروان مرخطی سرابته ده مهرآباد پا سیمه که شاوخوا پیل سوی. څه باندې 4000 کسانو ته به په پښې کې د کار زمينه برابر شي. د یادو پروژو لګښت د اف ای او په نوم د یوې موسسې لخوا ورکول کیږي چې تخنیکي چارې د غلطه د ایم سی سی په نوم د یوې بلې غیر دولتي انجو لخوا پر مخ وړل کیږي. په اوروزګان ولایت کې د ایم سی سی موسسې ولایتي مسول محمد نسیم مدزی وایي چې دوی به په دغه پروژه کې 4350 کسانو ته د کار زمينه برابره کړي. هغه وایي د یادې پروژې موخه د اوروزګان په بیلابیلو سیمو کې د اورښتونو د اوبو کنټرول او د اوبو د کاریزونو د پاکاري چارې ترسره کول دي.
د یو ان اف یو لخوا څخه یوه پروژه راکول سوې ده چې ان سی سی موسسه تطبیقوونکې ده. دې پروژې لس کاریزه چې په دې کې 4 واټرشیډه دي چې نن موږ یو واټرشیډ کې دا کار افتتاح کوو. په دې ټولو سایټو یا ساحو کې به 4350 تنه کار کوي چې دوی ته به موږ $100 یا معادل افغانۍ به ورکول کېږي د 40 ورځو د کار په مقابل کې.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبان والی مولوی علی جان احمد د دې پروژې د تطبیق د پیل په مراسمو کې ویل چې د یادې پروژې په تطبیق سره به د اوبو د کمښت ستونزه هم څاندازه حل سي. نوموړی وایي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا مهال بیلابیلې نورې پروژې هم روانې دي چې ګڼو کسانو ته په پکښې کې د کار زمینه برابره شوې.
دا د نن چې موږ دا پروژه افتتاح کوو د دې هم د دغه ولس لپاره ډېر په ګټه باندې ده، تر څو دغه بې بضاعته خلک یا کاروبار نسته دغه خلکو دپاره یو ښه د کار زمینه برابره شوې ده، او بل طرف ته هم بیرته فایده یې همدغه ولس ته رسیږي چې دلته به د اوبو ذخایر جوړ سي، اوبه به موږ مهار کړو، اوبه به زموږ دلته دمه سي، هغه زموږ کاریزونو ته، زموږ څاګانو ته، زموږ برمو ته هغه ډېره فایده کوي.
له دې ټولو سره سره د سیمې هغه اوسېدونکي چې هم په یاده پروژه کې ورته د کار زمینه برابره سوې خوښ دي. دا کسان زیاتوي چې له یوې خوا وچکالۍ ځپلې او له بلې خوا بېروزګاره دي، نو دغه ډول پروژې د دوی لپاره ګټورې دي. د سیمې اوسېدونکي د طالب مشرانو او دغه راز له نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې دغه ډول پروژې دي نور هم ورته زیاتې کړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال یاده پروژه تطبیقېږي چې د هوا په ګرمېدو سره په دغه ولایت کې د اوبو کچه زیاته کښته سوې او خلک له سختې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان دي.
نابینایان بیا په هیواد کې د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو موسسو ورسره مرسته کړې ده.
یو شمیر افغان نابینایان وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د کابل اوسېدونکی 28 کلن نابینا شاه محمود چې د یوې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي وایي د ژوند وضعیت ښه نه دی او د کومې کورنۍ یا بهرنۍ مرستې هم ورسره نه کېږي.
زما ستونزه دا ده چې زه ړوند یم، نور نو زه اول خپله کومه ستونزه ووایم. زه د چلستون په سړک ځم او له نانوایانو څخه ډوډۍ ټولوم، له کراچۍ ترکاري ټولوم. زه په همدې توګه له بهره خپله ډوډۍ لاسته راوړم. عمده ستونزه مې همدا ده چې نه موسسات او نه هم د معلولونو ریاست ما سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د نابینایانو د هوساینې او ورته د خدمتونو وړاندې کولو د انسټیټیوټ استازی فرهاد خسروي چې خپله هم بصري ستونزې لري وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د نابینایانو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي.
له بده مرغه ډېر معلولین د معاشونو له نه ورکولو شکایت کوي. باید اسلامي امارات د دوی معاشونه ورکړي او د معلولونو سره همکاري وکړي، په ځانګړې توګه د دندو د پیدا کولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. یو شمېر ړانده پیژنم چې ګدایي کوي او په ډېرو ستونزو سره خپل ژوند مخته بیایي. زما غوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د دوی غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
د راهیاب د بیا ځواکمن کېدو خدماتي موسسې مشر مهدي سلامی ازادي راډیو ته وویل له نابینایانو سره د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شي.
وضعیت داره معلولیت بینایی بسیار متاسفانه
وضعیت لبه ده مرغه درندو خلق وضعیت دیر تیار ارزیابی کیگی ده سیبری که چی دوی به بلکل هیر شی دو دوی لپاره پا زنگر و خوانزیو که هم کما خاص خبره نه اوریدل کیگی ده معلولینو لپاره پا زنگر تعلیماتی خوانزیو که هم ده موسسات و ملاتر بند شی و ده معلولینو دستک رو به هیر به شدید ضربه وینی.
فراگیر افراد داره معلولیت بینایی هم ضربه مهلک خواهد خورد.
د دغه موسسې په خبره چې د نابینایانو د زده کړو بیا ځواکمنېدو او د دوی له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې فعالیت کوي، اوس مهال 200 نابینایانو ته د ځانګړو زده کړو زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د نابینایانو د ټولنې مشر سعید اشرف بدخش چې خپله هم نابینا دی ازادي راډیو ته یې وویل د نابینایانو لپاره د کاري فرصتونو په هیواد کې نشته او د مرستندویو موسسو په کارونو د محدودیتونو د لګولو له امله د نابینایانو لپاره لازمې مرستې هم قطع شوې.
موږ د ړندو په ډله کې باسواده طبقه لرو چې فاکولته لوستې او لسانس او ماستري لري، خو اوس بیکاره دي او ځکه چې موسساتو فعالیتونه محدود شوي دي، مرستندویه پروګرامونه، بشري فعالیتونه او یا هم د دوی ښوونیز او تحصیلي پروګرامونه د امکاناتو د نشتوالي له امله محدود شوي دي، نو موسسات په ځانګړې توګه د ړندو په برخه کې د پام وړ فعالیت نه لري.
و مو غوښتل د نابینایانو د دې ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان فیصل خاموش نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د نابینایانو د ټولنې مسؤول وایي چې د دوی د نوملیکنې بهیر د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا پیل شوی دی او له دوی سره ژمنه شوې چې په طبیعي ډول یا هم په جګړو کې د معلولینو له توپیر پرته به دوی سره مرستې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نابینایانو د کار شمیر په اړه وروستۍ احصایه نشته، خو د ملګرو ملتونو سازمان په 2018 کال کې په یوه راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې له 400,000 څخه زیات کسان ړانده او شاوخوا 1.5 میلیونه بصري یا هم د نه اورېدو له ستونزو سره مخ دي. افغانستان په 2020 کال کې د نابینایانو له نړیوال کنوانسیون سره یو ځای شو چې دغه کنوانسیون مکلف چې هغه کسان چې د لیدلو ستونزې لري د روغتیا او زده کړو په برخه کې